سلامونه وخت مو بخیر خرغلاست دې محل خبرونه ته د سمال چی په ټوله نړۍ کې د خوانزو تعلیمي کال پیل شوې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسل وای چې متحده ایالات به اسکل د افغان جنو ولکان لپاره د انډول تعلیم د برابرولو لغښتنی لاسونه خلی دان براون په یو بین کې چنن د وګي شله مخبور شوې ویلي چې د افغانستان په خوانزو کې لښپګم د لوړو ټولګي د زکون کنجونو یو شر سلور میلیون توقعي تشیدي کته په افغانستان کې د ساتسي روسي تعلیمي کال د وری عمل په دوه مپیلي خو غلی براون لاغو کورنوی و سرچه ما شمان لزده کرو ببرخی شویدی خواخوگی ترگنده کرده در امریکا سفارت مرسل هم در از افغان ما شمانو تا در امریکا در تعلیمی او تحصیلی بورسیو در دوام درد بر کرده ویدی که لیوی خواب افغانستان که در تشو تلگوی و تشو میزونو او توکی سرخ پرده لبلی خواه ما شمان چه در امریکا بورسیه تر لسه کرده کولیشی زده کرو بکرده ایران د یو امنیتی چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د سل لپاره د تدابیر خبر ورکوي. د ایران د امنیتی ځواکونو عمومي قمندان احمد ریز رضا رادان نن په تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنوي چار وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي خو زیاته کړي چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلې. د ملګرو ملتونو د کډوال د لوی کمشنرۍ لخوا د ورکړ شوی ارقامو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیری قانوني اسناد نه لري. خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې لوړ دي. او روسي خبرم دا چې لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. په یوه بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې د روانې پنجشنبې په ورځ به د سفارت چارې بندې او د ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګری خدمات یې بې اعتبار بللې وو یوه حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو قونسلګری لخوا صادر شوي اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د دې پریکړې لات له دې وزارت سره نمغږي د تعامل نشتون او فساد بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او زموږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحاک خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ واچې سکل د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی او کنه؟ او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنه وکړي او مطالعه وکړي؟ په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولای شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی او له افغانستان نه د خوانزی استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جانې خبرونه ته خره غلې زمونږ غا غورې
فکر کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم هیلې جانې، څنګه یاستې؟ خبرونه ته خره غلې. په سر کې کتا سو دارته وایي چې په افغانستان کې د خزو لپاره د مطالعې زمينه وسنګ ده؟ د پخوا په سیر خزي وسهم لیوالتیا لري له مطالعې سره وکنه؟
ډیره زیاته مننه د هر سنه مخ کې خپل سلامونه نه هیل تاسو ته ټولو قدرمند او اوریدونکو ته سلامونه نه هیل وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې موږ پوهیږو مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې ښځې ډیرې زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې ښځې تعلیم ته او همدارنګه مطالعې ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمینه نه ده برابره کړې.
مننه ډیر زیاته هیلې جانې. ظهیر، تاسو به را سره په خبرونه کې یاست، کدار ته وایي چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لري، د خپل فعالیت په کله راته لګ لاندو غږیږي. اغلی سال اغلی صحه کوم تاسو ته تاسو خبرونه ټول
اوریدونکو ته او ریډونکو ته سلامونه نه کیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمونږ د آنلاین کتابتون څه دی نوم یې هم کتابتون څه کوم دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی. د 2013 کال راهیسه فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډیر موږ فعالیت کړی دی. لس کال څخه ډبل لري. زمونږ په کتابتون کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډیره برخه چې دا هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دری اردو، انګلیسی او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډیر ښه. وای جان، کدا فقط په لاندو ټکو کې راته وایي چې د پخوا په څیر وسم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکو وسم شته دي، د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صحه له خمرغه زه د کتابونو سره ډیر وخت راځي چې سروکار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتونونه دي یا کومې کتابخانی دي؟ دا غوښته مې هم مخه شته، ځینې ملګري په کې شته، ځینې خپلوان پکې وو. له بله مرغه باید ووایم چې پخوا هم یعنی کتابونه سره خلکو هغه سې مینه نه درلوده لکه څنګه چې په کار ورځ. ما هدف دا دی چې تر ډېره حده پورې چې موږ به کتابخانو ته تلو نصاب کتابونه به ډېر خرڅېدل. صحیح ده، بعضې بعضې ځوانانو ډېر خلک داسې ځوانان وو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل، یا چې د پیرو لاس کال راهید چې ما کوم کتابونه لیکل، حتی ما خپل هم لوستل دي. زما ملګرو او خلکو ته زما مخه دا د ځان جوړونې کوم کتابونه چې ډېر زیات مخه دا ډېر زیات لوستل کېدل، او ادبیات کې ناولونه، کیسې، ناولونه هم ډېر نوال درلودل، لکه د بشیر احمد احمدی ناولونه. ځینې نور لیکوالانو ډېر ښه کتابونه لیکل او چاپول او هغه خپل لوستونکي درلودل. خلاصه دا چې په ډېره کچه باندې پخوا هم کتابونه خلکو نه لوستل، او له بده مرغه ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلوده هغه نوره کمه شوې ده.
فکر کوم عزیزی صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی. عزیزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
ډیره مننه د تاسو لیدونکو ته، اوریدونکو ته، او میلمنو ته، او تاسو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. عزیزی صاحب، په سر کې کراته وایي چې د کاغذي کتابونو لوستل مو خوښيږي که ډیجیټلی؟
ولا، کتابونه د ناراحتۍ او د راحت په لحاظ چې سړی وویشي، نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه په خپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نه سو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي. نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعه ته ولاړ سو، پی ډی اف پیدا کو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کیږي چې یو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنايي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا چې هغه کیندل سی ورته وای او یو څه سترګې نه په تکلیف وي، هغه وسایل په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ڈی ایف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي، هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي چې هغه سترګې په تکلیف وي. نو طبیعي ده یو خود دغه کاغذي کتابونو سره د موږ تاسې د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوی ده، کاغذ جوړ شوی د لغ رئیس انسانان سره بلد دي. نو طبعا د هغو مینه له سړي سره ډېره وي.
ډیر زیاته مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. حلیمی صاحب په خبرونه کې را سره دی. حلیمی صاحب په خبرونه ته خر اغلی په سر کې دار ته وای چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستې، نو مطالعه ته تاسو کوم لار انتخاب کړی دا د افغانستان نه بیرون غزوانان چې دی فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لک سخت د ستونزمنه ده چې لاسرسي ولري، تاسو کوم لار انتخاب کړی او کومه تاسو ته اسانه ده؟
کتاب ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت از مال لپاره پدې چې هغه د سترګو مشکل پېښي او هم سړی ورسره راحت نه وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعه پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کوم شرایط کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي. که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلک زموږ ارزوګانی زموږ انتخاب یې هغه مطالعه کول، هغه څخه وروسته تفریحي کتابونه دي چې هغه باید په کوم شرایطو کې او څه وخت مطالعه شي. ولی په دې وروستیو کې متاسفانه هغه شمېر ځوانان چې له هیواد څخه بهر دي په فزیکي ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډېره سخته ده. بیا کله چې دوی په آنلاین ډول کتابونه لولي یا پیدا کوي هغه نو یو رقم مزاحمت پیدا کوي. که ته په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګورې یو څوک درته زنګ وي یا مثلا ورسره راحت نه، ولی که کتاب دی په لاس کې ورکی اړه په کتاب کم ځی پورې چې دی مطالعه کړي نشان پکښې دی، دا خپل طبعا هم خوند لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکي ډول کتاب مې په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم، کتاب سره ډېر راحت دی. ولی په کمپیوټر کې هغه چې خوند نه سم ورڅخه اخیستلی یا درسونه نه سم ورڅخه اخیستلی لکه په خپل سی فزیکل له کتاب سره یم.
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې، تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي، په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې د نجونې د لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو که چیرې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې موږ د نجونو پر مخ بندې دي، حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلات سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي او هغوی په دې باندې فکر دي چې نه اوس نور وروسته دې غیسخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، دا چې کچېرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي، ښه کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي، یو ښه چې وشو کولای په خپل ځان باور زیات کړو، په ژوند کې ناهیلي نشو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، چې دا مثبت پایلې په هغه وخت کې موږ لاس ترولای شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وزن نشي. هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. کچېرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو انجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي یا یو پیاوړی انجینر شي یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي دغې په اړه مطالعه هم وکړي. ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم هم خو نشم کولای، ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې. نو دغه دې وایس ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو، اوس هم خیر تاسو ته به بیرته را وګرځو. اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب، تاسو خپل مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړې دي، که دا راته ووایئ چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کړي؟ هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي؟ عزیزی صاحب زما غاوری؟
بله تاسو ښه خوځاورم. د شوق مسله د څه ده؟ که څوک له کتابونو سره یا له هرې برخې سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم. او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په اړتیا یې پوهیږي چې زه باید مطالعه کوم، نو د هغو لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول ښه خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کیږي چې سړی په نورو مطالعه باندې عادت کړي. او بیا په یوه خاصه برخه کې، په یوه خاصه حوزه کې، په یوه خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدي مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه ده چې له یو داسې چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي. مثلا د تا د فلسفي کتابونه خوښېږي، د تا په دین کې مطالعه خوښېږي، فرض که په نورو اجتماعي برخو کې، په ارواپوهنه کې، نو په خپل ذوق باندې، په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه دته ښه ښکارېږي، یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره، له شاعرانو سره، یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي. نو د خپلې علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي. او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلا څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کېږي، نو بیا ښه دا ده چې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا ده چې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه وروانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي. نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولی شي، لکه تاسو چې په اول کې وویل چې ځینې خلک بیا وروسته په کتابونو باندې عادت شي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه شوي وي او هغه کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو، او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي وي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره، د سر د خلاصېدو لپاره یوه انګیزه ولرو. ځینې خلک تاسې تسې له هغه اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر شي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم چې دا د ما په نظر ښه خبره نه ده. ځکه دغه نور حالات څه دي؟ عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي، مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه شي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات په راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده، له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی، نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو لوجې و نه وزل سي او ذوقي کتابونه یو کار ده هم کوي سي یو څوک د انګیزي په لحاظ ساتلای سي مثلا یو ډیر لاوزا او حالاتو ناهلي انسان ته فرض کده د ازادي وخت مزل کا مطالعه کده د نیلسن منډیلا کتاب نو هغه وست کاله د دې ډیرو ځوانانو چې اوس له اوزا او له حالاتو ځان ناهیلی پولی او مطالعه نه کوي نو هغه د ډیرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی نو کتابونه سړي ته انګیزه ورکولای سي که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چورته او هغه خپل بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو نو بیا زیاتي د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کیږي او کتابونه دا مطالعه په باره کې کله کله بحث کیږي ماته یو سوال دا پیدا کیږي ځینې خلک یې چاته لکه کار د سی ورسپاري موږ باید یو دغه عامه په هوایم کړای وای چې خلکو ته د کتابونو لوستل موږ دی یو کار دی یو پیټ په توګه دی یو بار په توګه نه پیشنهاد بلکې هغه چا سي انګیزه مړه د څوک سي مثلا په خپل زندگی کې په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري نو دا له دوی سره مرسته ده د کتابونو احسان د سبا تر لاسه سي دا اوس د سخکاریږي لکه ځین خلک په کتابونو احسان کوي سي ګوره زت الولم نو دا قضیه بالکل سرچپا ده ارغه څوک سي له زندګی نه هلي وي یا مثلا په وباله برخه کې له مشکل سره مخ وي په ځینو برخو کې کمای احساس وي نو دا کار کتابونه کولای شي د سر ور خلاص کې او مطالعه وکړي ساده د مطالعې کلچر کله کله ډیر سرځنی ټکی ځین خلک وایي سي کمزورې ده ځین وایي سي قبی ده نور څوک له خپل شرایط او اوضاع او اړیکو متاثر وي زوایم چې په ټوله کې وستي پښتو ژبې وضعیت ډیر ښه شوی دی ډیر زیات کتابونه ورته ترجمه شوی دي او بل د انټرنیټ سیدا انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخنی ولید اوس هغه کتابونه چې فرض یې په ایران کې بند دي موږ او تاسو دلته را ډاونلوډ ولای شو لوستلای شو نو زوایم چې دغه د فکر لپاره په کار داده سي هم وروزل سي او کوم مزیر فکرونه یو څوک ټولنی تراوري
دا غو مخم په یو بل بیا مر شو خبرې به په وکو وس په لاند لا شو ظهیر صاحب ته د ظهیر صاحب نه باورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځای لري ظهیر صاحب دا راته وایي چې تاسو کتابونه الته په فزیکی ډول هم خرڅوي او کتنا تاسو انلاین ډول لري او دا وس په وسنی شرایطو کې چې د افغانستان کله سخت اقتصادي شرایط سره مخامخ دي ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې آیا وس هم غلي والتیا لکه څو کال مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې وس هم غلي والتیا پاتې دا وکنه
اغلی صحه اول زبې دا خبره کوم زمنګ انلاین کوم کتابتون چې دا فلورنځای نه ده البته کاینده کې ورته پلان برابر شو نوال ډېر لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې خارج مملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي کېدې شي دا معلوم خو یا نور څه کوم غوندي موږ دا سہولت کې برابر کوو تر اوسه پرې زمنګ کتابتون چې دا په مکمل ډول وړیا ده او دا کتابونه په کینو فلورل کېږي ما مخکې دا کاول چې کوم دا فزیکی شکل کتابونه د فلور خبره وکړه مون په لنګرهار کې په افغانستان کې د کوم کتاب پلورنځای نه لرو خو البته ملګری خلک د استاد چې خلک سره مخه شته او کله کله باندې تلو او البته کې ناستلو دا کتابونو د اخیستلو مسله یا هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله دا فرق نو پر یو حال پر داسې خلک شوی چې هغه پیسې مصرفوي کتابونه اخلي خو لکه څنګه چې ما وویل چې دا خبره ځان ته کړم کېدای شي دا خلک ډېر نه وي نو خلک څه دي کتابونه اخلي زه په خپل مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم د غتیر یو وخت مخکې چې شپه کتابونه مې واخیستل چې یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف فلنګي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه دغه کتاب مې اخیسته او خلک شته دي هغه خلک چې د مطالعې سره لکه بیخي ډېر زیات علاقه لري ډېر زیات مینهوال دي دا هو هغه شوق ډېر زیات دی هغه خلک کتابونه مل پیسې هم ورکوي کتابونه هم اخلي وخت هم ورته ورکوي لولي یا او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغوی کتابونه چې کله بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي یا د هغې بازار ډېر لوړ وي
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډیر زیات مینه لري کوم د شعرونو ټولګې ډیر انتخابوي داستانونه ډیر انتخابوي لنډې قصې ډیر کومه کټګوري کې ځوانان ډیر لیوالتیا لري
خبره دا درې کټګورۍ تاسو ویل لکه شهرینا خپل کیږي شهرینا خو تاسو خپل ګورې دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډېرې زیاتې شوې دي مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو ځینې ولې دی په خوا هم یو خوب بېخرې دي شنو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه یا شاعران دي یا تر نمونه اورېدونکي دي یا یو څوک سره نوم کوي نو هغه د شعرونو کتابونه اخلي همدارنګه د ناولونه کیسې او دغه شخص زماتک متجربه د خپل ملګرو نه د خپل خلکو نه او خلکو ته ما مخه ده هغه تر ډیره د ځان جوړونې کتابونه دي د پرسنل ډیولپمنت کتابونه دي په مشري څنګه وکړو رهبری څنګه وکړو څه ډول کولای شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو څه ډول کولای شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو هغوی باندې ښه تاثیر ولرو ښه اغېز ولرو ټول هغه کتابونه چې دغه محتوا ځان لري یا دغه معلومات د کانټکست لري دا تر ډیره خوري د به ځوانان ډیر علاقه مند ځوانان ډیر زیات لیواله دي او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان غواړي چې ځان باندې کار وکړي مسلسل کار وکړي نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا زمينه وغوړي نه برابر دي چې کتابونه پر دغه باندې والی کې کتابونه دغه موضوعات راخلي او کوشش کوي اغه عملی کی اغه خپل ژوند کې تجربه کی او یو ښه شخصیت لري یو تاثیر گزاره شخصیت لري همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه د مفاهیمه په اړه خپل ریجر کتابونه لري کله ول خوینه اول شي کله ول شي عام خبرې اترې وکي نو دا کتابونه ډېر لري
ډیره زیاته مننه بهیر صاحب هیله جانې تاسو هم زما غږ اوري تاسو نه پوښتنه وکم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې خزو ته محدودیتونه دومره ډیر شوې دي څنګه تاسو کتابخانه ته کله ځئ د مطالعې لپاره هغه محدودیتونه وس شته په خزو باندې یعنی کتابخانه ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ د خپل تجربې نه کراته څه وایي
ډیر زیات مننه دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې خوځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوې د تعلیم په برخه کې او مطالعه هم د تعلیم برخه ده د خپل تجربه څخه ما خپل په انلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه یعنی د یو کورس په نوم ورسره دغه څخه موږ به د انلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس مې ورکوون او په دغه برخه کې یعنی انجن چې هغه ډول باندې چې آنلاین درسونه وای خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو په هغه ډول باندې نکېږي یعنی آنلاین درسونه کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو که اوس وخت کې موږ وګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي نو د هغې خاطر بیا یو مجبوری کی چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کی ځکه په هغه وخت کې بیا یعنی د انټرنیټ کم وهی نظر په دومره چې کتابونو قیمت کم کو زیاتره وخت لوړ دی د کم کتابونه او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي په اوس وخت کې د مطالعه
تلمنګ سره پریشوا اریک اریک مولمنګ سره پریشوا ور بسو عزیزی صاحب ته عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اوري عزیزی صاحب دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی دا څه ستونزې را منځته کیږي یا دا هم یو هغه کار د ځوانان له مطالعې نه یو څه لري کړی دی
بله موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو او یو اندازه خلک ځنې بیریږي او یو اندازه خلک یې ردوي خو دا یو واقعیت د سنړۍ دی ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به او په دې باندې هم دا د اوس غور کې ډیر وسایل وستاسي جوړیږي لکه مخکې ما د کینډل یادونه لیک وکړه هغه سترګم نه خرابوي مګر مطالعه يم ډیجیټل د کاغذي نه زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو او د کاغذي کتابونو مطالعه تم خلک تشویق کړو داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خو بوله او ډیجیټل رد کو. نو په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي ورکیدایم سي وړل کیدایم سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل خواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پوهېږم نور ځوانان یې دغسې کوي که نه. هغه څومره چې له انټرنیټه زده کړه کېدای سي یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای سي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا ورو خواته په یو تحقیق لګیا یو خو ځان ته خبره ده، خو عموما موږ انټرنیټ موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس یو سپیکر کوم، اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایللې ده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هم هغه وخت لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د دې هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي، اما یعنی تر اوسه پورې موږ ته د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنی مطالعې خلک کم دي او مطالعه نمایي اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصم یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په هماغه شیانو باندې په هماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایي وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای سو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په اصطلاح. خو دغسې کلي خبرې نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسي. مثلا دا معلومه اوسې په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بې ځایه لګیا دي، او 2% په جای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغسې بحثو کې له دې سره ډېر موافق نه یم چې یو څوک خپله نظریه یا هغه خپله تنبلي د یوې نظریې په حیثیت یو ریسرچ د نتیجې په حیث وړاندې کړي. مثلا که ته یو سړي ته ووایې چې هغه ډېره مطالعه کوي، قدر توای سی اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډیره سوې، تکړه له خپل شرایط او خپل اعظم تاثیر. نو عمومي سی ګورو، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډیر مصرف کړي دي، سطحي توپ ته روان کړي دي، او له مطالعه یې لري کړي دي. نه خلک سړي ته ولي کی وای 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 دومره وغدل کنه ته کړي دا به څنګه ولم. نو یو سړی یو دوه ای فور صفې په اندازه پوسټ نسل وستله، هغه به ویل ډورانت تمدن تاریخ سوال ولې ستوار لستوک.
ډیر زیاته مننه عزیزی صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ، تاسو د افغانستان نه بهر راوتی یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډیر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډیرې مطالعې سره شوق او کتاب لوستلو سره شوق، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته ووایئ چې تاسو باندې دغه وخت او دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربو نه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي. حلیمی صاحب، تاسو زما غږ لرئ؟ حلیمی صاحب، ستاسو مایکروفون آف ده، فکر کوم که کیدای شي دا مایکروفون مو آن کړئ، مونږ ستاسو غږ نه لرو.
وس ما غږ اورئ تاسو؟
هو هو، وس خسو مهربان.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تحولات او بدلونونه په سره لدی چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تبندیر اغیز لري. یو شمیر ځوانان چې نسبتا په خواته د کتاب سره د تحصیل سره د زده کړو څخه شوق کم شوی دی، یو ولایت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې شوی دی، او دا یو طبیعي خبره. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه شو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کو او د یو پلان له مخې مخته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کې کله به نه کې، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کو او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولی د دې سره یو شی چې زه ډیره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي هلته ډیره مطالعه وکړي، نوې خبرې زده کړي، نوې څه زده کړي. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات بدایې سي، ځوانان به پیسې نه لري چې کتاب رانیسي، اقتصادي مشکلات ولري، د ولسوالی ځوانانو ته د کتاب په برخه کې ډېر زمينه نه یې مساعده، خو دوی کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، اڅه پر د فیسبوک او ټویټر او په انستګرام باندې وخت یې نه کی. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډېر څه کولای شي، نوې څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات ستا ستونزې ستا، دوی نسی کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای شي چې زده کړې وکړي، کولای شي چې یعنی یو زمينه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای شي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې باز. یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهیږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځي چې میلیونر سوس دا په افغانستان کې امکان نه لري، ولې یو ځوان دا ولي بیا پر ځان زونه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناولو د شعر او د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل، خو په مقابل کې یې ګټه څه ده؟ ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تېرې، بیا په اخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوي، یوازې یا خفه کیږي یا لږ خوشحالېږي. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سن پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سن کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب چې یو ماشوم ته اوس پلاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهیږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي، او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهیږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنه ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه یې مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکې دي څه وکړي. یعنی زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروښي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپل خبرو کې ویل چې د کتاب په ډول وغږیده، تاسو د ادبیاتو د برخه نه کراته وایي چې یو کس چې مطالعه سره شوق لري د هغه انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو دا خبره کوي چې یو کس د مطالعې سره شوق ولري، نو زبایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هغه برخې کتابونه پیدا کوي. او یو بل خبره چې موږ له ځینو برخو سره لیک په مخ لاړې سي، بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لیرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ضبط څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي، فرض یې که یو څوک له ساینس فارغ وي یا له فزیکا فارغ وي، ډیر کم خلک د سبادر ته هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات صحیح ډول وکارولای شي. نو یو وجه دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونو ته ډیر ځل نه کوي، هغه ډیر ځل تنګونکي دي. لازم دا ده چې ادبیات عام سي، ادبیات داسې عام دي چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلي وي، چې خلک کړي وي انسان د خپل احساسات او سترګې نه سي پټولای. موږ هر ورځ یا خپه یو یا خوشاله یو، او کوم زده کړه هم کوم په یو دغه سي عاطفي حالت کې یو په داسې احساسي حالت کې به یو څه موږ ودی ته آماده یو څه نه یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. دغه بعد موږ ته آماده کیږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو، کله موږ ماشوم کور کې وحل تکول کوي، یا مثلا د رسامي کتابچه نه لري، د داسې کتابونه نه لري چې د زو پر سره وروزل شي. ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه راچوي، یو مصر توندي ور سره کوي او ورته وایي دا کتاب د ادبیات د یادی شعر ته ویل غوړنی ولای نو هغه بیا سبا ته د ریاضی استاد ته په کومه حوصله غوږونی سي د ما په نظر سه په کومه برخه کې موږ لیک پات پات یو د دوغو د پرمختګ را ته لازم ده او هغه برخه چې لیک مخکې د لګوس مثلا زم کله کله ته متوجه سوې مې په افغانستان کې مشاعری ډیر دي او دونه ډیر بنو یعنی نه وی پکا مګر موږ د انجنیرانو موږ مثلا د ارواپوهانو دا هم دا فارغانو کوي د فیلسوفانو دا چې یو غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پریږدم او نن هلته ولاړ سم نو د هغو برخو لږ وده را باندې لازمه ده او د مطالعې پیسه کې زه پخپله کله کله بیخي خبره نه لرم زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې ما خبرې ته غوږونیسي او بیا دې ما په توصیه باندې یو لاړ سي کتاب را واخلي فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چاته مشوره ورکولای شو چې ته کوم کتابونه یا مثلا اوس فرض کړه غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې دا یو څو لپی فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست نو دا داسې کتاب نه د سړی وایي دا یو ادیب لیکلی د فقط ادبي موضوعات دي دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویزوي یعنی باور وکړئ چې د هر سطح لوستونکی اساس ځینې کولای شي او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې کدی ډیر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغه ستارونو متاثر وي دغه د استاد غزنفر کتاب ډیر یو ښه نسخه ده نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحثونه کوم کتاب ضرورت ده کنه ده ډوډۍ بالکل ضرورت ده خو د خوراک په طریقو باندې سړی چاته ویلای شي مثلا د پلاني هیواد د خوراک کلچر ښه ده د پلاني ښه نه ده نو زه وایم چې مطالعه په څرنګوالي غور لازم ده او کومې برخې چې وروسته پاتې دي د هغو وده لازمه ده او له ادبیاتو سره د هر برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی ممکن د طب دغه کتاب یې د عمره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب تاسو ته بیا هم راشو هیله جانه په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي خو خیر هیله جانې کز ما غږ اورې اداره ته وایي چې تاسو اوس په وسمال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوي او یا هم انجونو سره آنلاین مرسته کوي د درس او مطالعه په برخه کې تاسو خپل څومره مطالعه ته وخت ورکوي دغه تقسیم اوقات د مطالعه لپاره څنګه جوړ کړئ ځکه یو خزه د کور مسولیتونه او تاسو بیرونه مسولیتونه په ټولنه کې لري د دې ترڅنګ ک هغه جونې یا هغه مېرمنې چې تاسو غوړي یغوي ته دا وایي چې دغه د دې ترڅنګ په ځوان کې تاسو مطالعه ته څنګه د وخت جوړ کړی
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که خځوي که نارینه وي چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي مطالعه کول ته هم باید وخت ولري باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هره برخه باید پکې شامل کړي او هر برخې څخه باید کار واخلي زما پر ازات دی لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم هم پیټر سانګ په مکتب کې هم درس ورکوم خو دې ته سانګ چې مهمه خبره دا غو مطالعه د زما لپاره چې زه خپل می هر اړخیز مطالعه کوم بلا بل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه اوس مطالعه کوم چې غیر سم شوق او علاقه وي د ټاپلو مصر کې انسان به ټول چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري مثلا زه خپل ایمه په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډیر زیات معلومات ترلاسه کړم او همدارنګه ډیر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو خو ویناوالي وکړو مثلا دا برخه سره ډیر زیات شوق او علاقه لرم نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډیر شوق او علاقه سره وکم او ماته ډیر یعنی خوندوره تمام شي زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مختلف شي نو اوس وخت کې زه چې مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده که چیرې د یوه صفحه هم مطالعه وکړم دا یوه صفحه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي د هندول عمل زه هم په ورزنی ژوند کې مطالعه څخه ګټه اخلم او بلا بلا رخصه مطالعه لرم په بلا بلا برخه کې مطالعه کوم او د هر خزل لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري دا ډیره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري نو په لومړي سر کې تاسو کتابونه مطالعه کړئ خپل ځان جوړ کړئ خپل ذهن جوړ کړئ خپل فکر جوړ کړئ وروسته د هغې څخه بیا هغې خزه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې که مسلکي کتابونه وي که هر ډول کتابونه وي بیا مطالعه کړئ نو د هر خزل لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي هر څومره محدودیتونه ور باندې وځي شوی نو په کور کې تاسو خاصو کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړئ در باندې یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شئ په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړئ نو مهمه خبره د هر خزل لپاره هم دا ده چې خپل وخت خپل پلان گزاري داسې جوړ کړئ د ژوند لپاره چې هغه کې د مطالعې لپاره د دوستانو سره د وخت تیرول لپاره د فامیل سره پاتې داسې ښه پلان گزاري ولې چې هغه کې مطالعه برخه هم طریقه کړي ځکه مطالعه د انسان لپاره د انسان د فکر لپاره انسان د ذهنیت جوړول لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي او د هر خزتا یو مثلا ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي یو ډیر ښه مثبت انرژي ورته ورکوي مطالعه کول نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځنی ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري که چیرې نه کېږي مثلا ډېر زیاته مطالعه وکړي کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي نیمه صفحه مطالعه کړي خو په شوق او علاقې سره مطالعه کړي خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زه اتمن مطالعه کړم وخت په تیرې یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره یو ښه ماحول وي چې هغې وخت کې باید مطالعه وکړي نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو
مننه هیله جانې په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کړې دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي زده کړو نه پاتې دي ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي یا داسې کومه لار تاسو ورته ویلی شئ
دا چې اوس وخت کې کوم پټوله کې وي کتاب لوستل انجنونو ته یو فرصت برابروي چې لزده کړې پاتې دي او منفي اغیزې کمې کړي نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغیزې کمې کړي نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو مهم او ضروري خبره ده که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ خو بهتر خبره ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ خو بیا هم کنی شي پیدا کړل نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري علاقه لري یا هدف مو ټاکلی هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د کورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي مونږ هم وایو چې بندې دي دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی تعصب ځای دی خو مونږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند مونږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند مونږ پر مخ څه دا یعنی کتابونه مونږ باندې نه تړل شوي مونږ کولی شو دې لارې هم خپل سواد کچه پورته کړو سمه ده چې مثلا مکتب غوندې مونږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپلې دام ورکړو خو مهم او ضروري خبره هغه ده که هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لرئ که د طب برخه وي که د ژورنالیزم برخه وي که کومه بله برخه وي نو تاسو د هماغه ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ
ډېره زیاته مننه هیله جانې زهیر صاحب تاسو که زما غږ اورئ دا راته ووایئ چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوی شي د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي
ګوره دا د کتابونو مسله چې ده زه تاسو ته څنګه راځم هغه نوم چې غواړم مقدمه کړم دا کتابونه د پرتیزا خپل یو صنعت دی یا د انډستري دا لکه څنګه چې هند سینما انډستري لري دا کامیاب راځم له کتابونو هم یو خاص صنعت دی یو خاص پروسه ده لیکوال نه لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي کتاب لیکي بیا کتاب چاپي او بیا کتاب بازار ته راځي دا غوړي درته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده کتاب لکه تاسو باندې مختلف غونډې مهمې دي په هغه باندې سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې لپاره کمپاین مهم ده په دې شکل کې په عموم په ټولو کې د کتابونو فرهنګ، کتابونو د لوستنې فرهنګ، دا عامیږي د خلکو ته پام کیږي او که کتاب د ښه ذوق په حساب باندې برابرې د ښه اړتیا په حساب باندې برابرې دغه کتاب اخلي او هغه د الولي تاسو پوښتنه چې څه ډول مور او پلار دغه برخه کې خپل رول لري یا هغوی څنګه کولی شي لکه په کورنۍ کې ماشومانو سره د ځوانانو سره کتابونو ته هغوی تشویق کړي. اول خو ښه خبره دا ده چې د وړکتوب نه دا شروع چې د وړکتوب ټول نه بېخي ساده حفاده ده چې په کور کې د کتابخانې لپاره یو ځای باید برابر وي، یا یو الماری، یا یوه کوټه، یا یوه ساحه. دا د کتابخانې ساحه ده. هر ماشوم هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري چې هغې لپاره خاص ځای جوړ شوی دی، هغه ډیکور شوی دی، هغه برابر شوی دی، هغې باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ور ورکوي لولي، هغه ته دا د ارزښت یو شی ښکاري او هغه خپله هم دې ته هڅېږي چې هغه کله د طرف ته لاړ شي او کتاب را واخلي وګوري. دا د کتابونو د برابرېدو خبره ده. کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو، مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد د دې بچي کې لور د کلزوی د کتابونه ولري، نو ماشومتوب ته به د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابرې. مثلا هندستان کې، په پاکستان کې، په نورو ملکونو کې د ماشومانو لپاره ډېرې ښایسته کیسې دي، د ماشومانو په الفاظو باندې، د ماشومانو په ادبیاتو باندې کتابونه چاپېږي او د هغې ورقو باندې، د هغې کاغذ باندې هم د هماغسې مصرف کېږي. هغه رنګه کاغذ وي، په هغه کې تصویرونه وي، په هغه کې چارټونه وي، په هغه کې لوبې غوندې شي قسمونه وي چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال ولي یا هغه کسان چې دا کتاب چاپوي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغسې کتابونه چاپولی شي. نور ښه خبره دا ده چې شریکوم ملګری لولي او هغوی هم خپل نظرونه ما سره شریکوي. نو زه به خپل خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار لپاره خو ډېر زیات ضروري دي. خدای دې یو یو ټولنیز هڅه غواړي او په دې کې په لیکوال باندې هغه کس چې کتاب چاپي، زه چې په کومه حد پورې ګورم ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي چاپ کړي، بس همدغه وخت کې دغه کوم داخلي ساتیسفیکشن چې دی یا قناعت چې دا ځان ته قناعت ورکړي، ما خپل کار وکړو، ما خپل کار بشپړ کړو، مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی. لیکوالي پروسه ده، لیکوالي دوامداره پروسه ده. کتاب چاپېږي، کتاب بساري، کتاب کامیاب دی، کتاب څه ډول اغېز لري، د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري، په دې شکل باندې مطالعه امیدلی شي، مطالعه ته کار کېدلی شي او موږ ډېر ښه ذوق خوندان کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتو نه. زید صاحب ډیر زیاته مننه. د فیسبوک پر پانی آریان ګوربز لیکلی دی چې لمیلمنو نو پوښتې چې سر ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته هڅولای شو. په دې اړه عزیزی صاحب کا تاسو جواب لری، زمونږ د لیدونکو تاسو مونږ د کاست د ځوان ته چې د خپل پوښتنه کړی چې میلمنو نو کې کا تاسو جواب ورتلری نو مهرباني وکړي. عزیزی صاحب فکر کوم عزیزی صاحب لائن کې را سره نشته، تخنیکی ستونزه را منځته شوه. حلیمی صاحب تاسو زمونږ غږاوري؟ حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په جواب کې څه وایي؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته هڅولای شو.
ډیره مننه، دا ډیره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوست ځوانان هغه چې مطالعه سره مینه لري یا د کتابو د کلام خوندان دي، هغه باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوی غواړي مطالعه شو کې زده کړي شو کې، باید د چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغه وهڅول شي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو، ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږیږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق شي چې وکولی شي مطالعه وکړي. بل خبره دا ده، په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې منځپانګه دي لاندې په خپل پیج پانه باندې ولیکي سید نور ټول ورڅخه اغیزمن ولې د یو ښه چاپیریال درامنځ کېدو لپاره مسولیت په ټولو غاړو باندې دی، د مندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپیریال رامنځته شي، په دې علمي چاپیریال په موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسیږو. ولې تر ټولو ښه به دای چې د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ شي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وشي، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وشي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپیریال به کله مساعد وي، کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علم، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نشو کولای یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. کپلان ډټکو کې په اخر کې دا سوال هم راته ځواب کړي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ کپلان ډټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکي او لیدونکي واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعا له افغانستان سره فرق ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي، خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم، نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینې کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورشي چې دا کتابونه په ادبیات په برخه کې دي، دا د مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې اتمن کتابونه لري، د لوب د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناسي او ماشوم هم طبعا هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخوانی داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعا ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعا خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم، دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چاته منتظر یې، هم خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کې شل کې سیاسې وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوي کاږي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یو هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري؟ ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
انټرنیټ بحث چې موږ کوو، ټیکنالوژي بحث چې موږ کوو، نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د آرټیفیشل انټیلیجنس په ډیر زیات ضرورت دی. د موږ د مطالعې کې ډیر زیات کومک کوي. کتاب لنډیز تر اخلي په یو کتاب پاړه د مختلف خلکو تفسیرول ولې دا غوښنه مختلف نظرونه راټولې. مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومک کوي. موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو. دا ښه خبره ده چې کتابي مطالعه هغې ته ډېر زیات د حافظه کې پاتې کېږي، د خلکو خلاصو کې چې دا ورسره فعاله پاتې کېږي، مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوره روانه ده. د مصنوعي ځیرکتیا هر په مکمل شکل باندې بدل کړل، د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلدول د هغې استفادې لکه هغې نه ګټه اخیستلو په طریقو باندې باید ځان پوه کړو. چټ جی پی ټی د سپیپ سافټویر همدارنګه د کوپایلټ دا د سافټویر د موږ سره کومک کوي زمو نور اپلیکیشن چې باید ترخ پرونه چې موږ یاد کړو مثلا کتابونه آنلاین کتابونه د بلبل په نامه اپلیکیشن چې خلکو ته وجیت کتابونه وړاندې کوي یو څه کیسې چې نن چې هم یو کتاب په لیکلو شکل ته لیکلې هم ته اوري وجیت کتابونه نن سبا ډیر ځات موډ دی چې خلک خاص ځخانه کې تلویزیون کوي او یو د څه خبره دا کوم ډېر خلک وي چې زما طالب دې خاطر نشم کولای چې ماته ماحول برابر نه دی یا زور سره برابر نه مې ګوره مطالعه او عادت دی یو ذوق دی او
زمونږ دې برابر دی مننه زهیر صاحب وخت زمونږ ډېر کم دی په بخنه سره ډېر زیات مننه
کوم عادت چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کولای شي خپل پیغام ښه کړي
ډېر مننه ډېر مننه زهیر صاحب کورم ودان ل نقيب احمد عزيزي وحيد زهير او زلمي حليمي او هيله شمس نډي رضيات مننه چې زموږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او زموږ د ډیجیټل پانو نه ولیدله او ومریدله او ازادي رادیو سره ورسره تاسو په ټول افغانستان کې ورېدلای شي خدای پامان.